محمد صالح علامه شمست
ډیر مننه جاوید نعیمی تاسو ستړي مسید د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام پدې یو ساته خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روسیه او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې امله باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. په دې اړه راپور لرو او د ښاغلي نیکلسن بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې اورئ. لسی په پیل کې خبرونه د افغانستان برېښنا شرکت هغو کسانو ته چې د برق د مصرف پیسې نه ورکوي خبرداری ورکوي او وایي چې امنیتي ادارو ته به یې په اړه معلومات ورکړي. په کابل کې تېره شپه په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي. په مسکو کې پرون د انټرنیټ د ازادي د پلویانو په مظاهره کې ګڼ شمېر کسان نیول شوي. د افغانستان حکومت د وسلولو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي له پاکستاني چارواکو هیله لري چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت د خرابوالي ریشه په پاکستان کې ده.
شکه پرته چې پاکستان د تروسه ملاتړی وي او محدود چې نن افغانستان او سیمه نه کړی ده هغه ټولې په پاکستان کې پیدا شوي دي. هغه ورته کار شوی حمل تر اوسه پورته دوله هم د پاکستان حکومت د دوه تروسه څخه خبر کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د جمعې پر ورځ د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وسلول طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تخریبي فعالیتونه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان برېښنا شرکت هغو کسانو ته چې د برق د مصرف پیسې نه ورکوي خبرداری ورکوي او وایي چې امنیتي ادارو ته به یې په اړه معلومات ورکړي. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ادارې او وګړي د برېښنا د مصرف له امله لس میلیارد افغانۍ پوروړي دي. توحیدی وویل د برېښنا شرکت پوروړو ته به درې میاشتې وخت ورکول کیږي او پر سرغړوونکو د زیات فشار راوستلو لپاره پر یوه طرحه غور کوي. یو فشار دادی شای حق کسان چې د برېښنا پیسې نه دی ورکړي ممنوع الخروج سي یا په پارلماني انتخاباتو کې له کاندیداتوري منع سي څو د برېښنا د لګښت پیسې پرې کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان څرګنده کړه چې تر درې میاشتنی مهلت وروسته شاید د هغو کسانو نومونه چې د برېښنا پیسې نه دي ورکړي په مطبوعاتو کې خپره کړي. په کابل کې تېره شپه په چاودنه کې دوه تنه ووژل سول او درې تنه ټپیان سول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تقریبا د ماښام پر اوو بجو وسوه. چودنه پاتمه امنیتی حوزه کې د ملي دفاع وزارت په یو رینجر موټر کې سوي یو پوځي او یو ملکی وګړي پکې وژل شوی دي. درې ملکی کسان ټپیان شوی دي. د حمله مسؤلیت چا نه دی منلی. راپورونه وایي چې پرون په مسکو کې د انټرنیټ د ازادي د پلویانو په مظاهره کې چې بندي زورمندي لګیدلې وو ګڼ شمېر کسان نیول شوي دي. په مسکو کې د مظاهرو ضد پولیسو یو سړی چې پر کمیسیه پوتین تر هیټلر هم بتر دی لیکل سیبه توقیف کړ او زیات هغه مظاهره چان هم ونیول سول چې د هم جنسګرایانو اجراګانو او ترانس جندر انسانانو لپاره د مساوي حق شعارونه لیږدول. د روسیې خبری اژانس تاس د چارواکو په حواله ویلي چې په مسکو کې پرونی مظاهره ته لږ تر لږه زر تنه ورغلي وه. د روسیې په نورو شهرونو لکه سینټ پیټرسبرګ، نفوسی برسک، یا کاترینبورګ او نورو کې هم پرون ورته مظاهره وسوي. هغوی د روسیې حکومت غوښتنه کوله چې پر انټرنیټ د بندیزونو قانون بدل کړي. مظاهره چانو دغه راز د هغو کسانو د ازادۍ غوښتنه وکړه چې د روسیې حکومت پر انټرنیټ د افراطي موادو د خپرولو په تور بندیان کړي دي. د اسپانیې په بارسلونا ښار کې پرون تقریبا 15 لکه کسانو د ترورزم او تشدد پر ضد د سولې مارش وکړ. د سولې د مارش برخوالو دا نارې وهلې: موږ نه بیریږو ځکه موږ پوهیږو چې مینه پر کرکې بریالۍ کیږي. په بارسلونا کې د اګست میاشتې پر 12 او 13 تروریستي حمله وسوي. چارواکو ویلي چې د سولې مارش تر شدیدي امنیتي څارنې لاندې وسو. په بارسلونا کې تیره اونۍ لږ تر لږه 15 تنه په تروریستي حملو کې ووژل شول او 360 زیات نور ټپیان شول. ویل کېږي چې د شپږو زخمیانو روغتیایي حالت لا هم نازک دی. په بارسلونا کې د وروستیو تروریستي حملو مسؤلیت د داعش وسله والې ډلې منلی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راغلي طوفان له کبله په تکساس ایالت کې د یو کس د مړ کېدو راپور ورکول سوی دی. دا په تیرو شپږ پنځوسو کلونو کې تر ټولو شدید طوفان ګڼل سوی چې د دغه هیواد د خلیج سواحل یې ځپلی دي. په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجاړوونکو طوفانونو اټکل سوی دی. د هروی په نوم دغه طوفان چې د تکساس ایالت یې ځپلی څلورمه درجه اټکل سوی چې د جمعې نه وخت د بادونو شدت په یوه ساعت کې 208 کیلومترو ته رسېده. پرون یې شدت کم سو. دې مسئلې تر یوه حده د ژغورنې هڅو ته زمینه برابره کړه، خو طوفان زیاته ویجاړي جوړه کړې ده. چارواکو خبرداری ورکړې چې د تکساس ایالت په ځینو برخو کې به طوفان نوره ویجاړي هم رامنځته کړي. ویل کېږي چې د شدید باران او باد له امله تخریب به جاري وي او د امریکا څلورم ستر ښار هیوسټن له زیات ګواښ سره مخامخ دی. د امریکا د سره صلیب ادارې د بیړنیو حالاتو مرستیال مشر براد کایسرمن د جمعې په ورځ له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل:
I believe that this is going to be one of the most devastating
امریکا د تاریخ په ورستیو کلونو کې له ډیرو شدید او ځپونکو طوفانونو څخه وی. د امریکا د هوا پوهنې ادارې د هروی طوفان شدت په تیره یوه لسیزه کې بې ساري بللی وو. د ازادي رادیو ده په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې روسیا او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې کبله باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي.
ایران doesn't want to see Daesh spill over into Iran. Russia doesn't want to see Daesh.
د جنرال جان نیکلسن بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې تر خبري راپورونو وروسته اوریدل شي. د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې تاندې څنګې او حقیقت څه دی اوریدل شي. سیاسي ازادي رادیو تواجیاس د خبرونې اول راپور راخلو. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روسیا او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې کبله باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. هغه دا خبره په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیت په اړه په څرګندونو کې کړې دي. نیکلسن دا څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې چې جزئیات یې له فرشته جلالزی څخه اوري.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو عمومي قومندان وایي هغه هیوادونه چې پر خپل خاوره د داعش د نفوذ اندېښنه لري باید د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. جنرال جان نیکلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د بیلګې په ډول د ایران او روسیې یادونه وکړه او وی ویل چې دا هیوادونه باید پوه سي چې د افغانستان دولت د هغوی او ټولې نړۍ په استازیتوب له داعش سره جنګیږي. جنرال نیکلسن وویل امریکا هیله لري چې له داعش سره په مبارزه کې به د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
Iran doesn't want to see Daesh spill over into Iran. Russia doesn't want to see Daesh spill over into Central Asia.
روسیه نه غواړي چې داعش د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د خپل فعالیت لمنه خپره کړي. ایران نه غواړي چې داعش هلته فعالیت وکړي. نو موږ دا هیوادونه هڅو چې د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي، ځکه د افغانستان امنیتي ځواکونه د ټولې نړۍ په استازیتوب چې روسیا او ایران هم پکې شاملېږي دا جګړه پر مخ بیايي. جنرال جان نیکلسن وویل دا چې امریکایي ځواکونه او د افغانستان امنیتي قواوې له داعش سره جنګیږي په دې معنی نه ده چې دغه وسلواله ډله به حمله نه کوي. د هغه په وینا امریکایي ځواکونه له خپلو افغانو همکارانو سره د داعش د ځپلو عملیات کوي او تر اوسه په افغانستان کې د دې ډلې 2000 غړي وژل شوي دي.
We've killed over 2000 of their fighters. We've reduced their space in southern Nangarhar. We've killed the last 3 emirs.
موږ د داعش تر 2000 زیات غړي وژل دي. موږ په ننګرهار کې د هغوی نفوس کم کړی، د هغوی درې امیران مو وژل دي او د بل په لټه کې هم یو. دا کار د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو او د افغانستان امنیتي ځواکونو کړی دی. اوس د دې اړتیا ده چې هغه هیوادونه چې له داعش اندېښنه لري د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه دا د افغانستان حکومت دی چې د داعش په وړاندې د هغوی دفاع کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت مشر زیاته کړه چې په افغانستان کې به د پوځیانو او سلاحکارانو شمیر او نور پوځي امکانات زیات کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې امریکا به پرېنږدي چې تروریستان یو ور بیا د افغانستان په خاوره کې پناه واخلي او پر امریکا حملې وکړي.
ومردل چې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت او امریکایي قواوو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روسیه او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې کبله باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. د جنرال جان نیکلسن بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت د وسلولو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. خواجه آصف د جمعې پر ورځ د پاکستان له جیو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وسلول طالبان په پاکستان کې د تخریب لپاره د افغانستان له خاورې فعالیت کوي، خو د افغانستان حکومتي چارواکي د هغه دا خبرې بی اساسه ګڼي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست وویل له پاکستانی چارواکو هیله لري چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت د خرابوالي ریښه په پاکستان کې ده. ټولې تروریستي ډلې چې نن په افغانستان کې جنګیږي او افغانستان او سیمه یې بې ثباته کړې په پاکستان کې زیږېدلې او تغذیه شوې دي، نو اړتیا ده چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې ویجاړې شي. د رپورټونو په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ د پاکستان له جیو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تخریبي فعالیتونه کوي. خواجه آصف زیاته کړې چې په دې اړه د افغانستان حکومت ته خبر ورکړی او د افغانستان حکومت ورسره منلی چې وسلوال طالبان د هغه هیواد پر 40% برخه واکمني لري. خواجه آصف زیاته کړې چې تروریستان په پاکستان کې پناه ځایونو ته اړتیا نه لري، ځکه د هغوی په وینا تروریستان په افغانستان کې آزاد اوسي او فعالیت کوي. هغه د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژي د متحدو ایالاتو یوه هڅه بللې چې د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره یې کړې ده. د امریکا ولسمشر د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه او پاکستان ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپل خاوره د هغو تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حملې کوي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي پاکستان به له امریکا سره په لانجه کې زیات تاوان وکړي. خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل دا چې د پاکستان سیاست په بدل شي کنه سخته پوښتنه ده او زه اټکل نسم کولای چې د پاکستان حکومت به دریځ بدل کړي، خو که یې بدل نه کړي د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو په صورت کې به پاکستان د سترې بیې پرې کولو ته مجبور سي. هغه کسان که د پاکستان په پوځ کې یا په استخباراتو کې چې له طالبانو او د حقاني شبکې یا نورو تروریستانو سره همکاري کوي باید په تورلیست کې شامل سي او د سفر بندیز ورباندې ولګیږي. د رپورټونو په حواله د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتنه کړې و چې د پاکستان د استخباراتو اداره د تروریستي ډلو په تورلیست کې شامل کړي.
نن یک شنبه د مازیګر تر او د ازادي راډیو په خبرونه کې د خبري مطالبو، راپورونو، مرکو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیس پروګرامونه هم اوریدلای سي. هر یک شنبه د اتو بجو په خبرونه کې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ او حقیقت څه دی اوریدلای سي. د لسو بجو په خبرونه کې د موسیقي ځنګړي پروګرام خبريږي. د دولسو بجو په خبرونه کې نور بس دی اونیس پروګرام د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلای سي. د دوو بجو خبرونه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړې شوې ده. د څلور بجو په خبرونه کې د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه اوریدلای سي. د شپږو بجو خبرونه مو د هر کله غونډې نیم ساعته ماشامنۍ خبری مجله ده.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه د ننګرهار غلجی دی ولسوالۍ د زریب خیلو د کلي څخه انور خبرې کومه. زه یو شکایت کوم دلته د اساره کې غلجی په ولسوالۍ کې یو کلینیک ده چې راغه د سیسو په نامه باندې د هغه امیر د هغه ټوله دوا وړي کړي او دوا هملته خرڅوي. سوی غذایي مواد ټول ډاکټران شي په کټنو کټنو کورو ته وړي.
دا هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ څخه د سرفاړي کې کیږم. دا د لشکرګاه ښار کې اوس تیران موږ پښتو وسیرو د برق ستونزه سخت نو موږ د ولسمشر ته دا غوښتنه ده چې دا د برق ستونزه هواره کړي.
زابل ولایت څخه کې افغان سوالې ته خبره کوم آپ کو لزین څخه چې موږ ډېر سخت له دې طالبانو ته په آزاد او د شپې له ګزوو ته په آزاد یو که مدا خدمت وکړي ډېر غټه ځوالي به مو وي. مننه.
تاسی ازادي رادیو اوري چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او دوام کوي. اوس به رضوان مراد راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په کابل کې د جمعې د ورځې د ځان وژونکې او وسلوالې حملې او د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. انټرنیشنل بزنس ټایمز آنلاین خپرونې لیکلې دي په کابل کې پر امام زمان جماعت د جمعې د ورځې د ډلیز بریت مسؤلیت په داسې وخت کې داعش ومنه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د دې ډلې د له منځه وړلو ګواښ کړی دی. انټرنیشنل بزنس ټایمز لیکي د کابل تر تروریستي بریت یوه ورځ مخکې جنرال جان نیکلسن وویل چې داعش په افغانستان کې وځپي ځکه چې د دغه امریکایي قومندان په خبره د افغانستان امریکا او متحدانو پر ضد نور تروریستي بریدونه پلان نشي. ځینو ورځپاڼو بیا په کابل کې د اهل تشیو پر دې جماعت د جمعې د ورځې د برید د قربانیانو په شمیر کې د زیاتوالي خبرونه هم خپاره کړي دي. بالتیمور سن ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. بالتیمور سن لیکي د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ وینا له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې نوموړي د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې وې. ولسمشر ټرمپ د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې امریکا ته به لومړیتوب ورکړي او په بهر نړۍ کې به متحده ایالات نښکېلوي. خو د مقالې د لیکوال په خبره ولسمشر ټرمپ د جمهور رئیس په توګه د کار په پیلولو سره دا ومنله چې په هغه هیواد کې به بیا القاعده ته د فعالیت او خوندي پناه ځایونو د جوړولو فرصت ورنکړي چیرته چې پر امریکا تروریستي بریدونه پلان شوي وو. بالتیمور سن ورځپاڼه دا ولسمشر ټرمپ د ادارې د چارواکو په حواله لیکي چې دفاع وزارت یا پندګان به افغانستان ته ډېر ژر 4000 اضافي عسکر واستوي. د ورځپاڼې په باور افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول عراق ته د پخواني ولسمشر جارج بوش د اضافي ځواکونو د پریکړې یاد تازه کوي چې هغه مهال دا کار د جنرال ډیوډ پیټرایس په مشرۍ ترسره شو او مثبته نتیجه یې ترلاسه کړه. خو د مقالې لیکوال وایي په دې ستراتیژۍ کې نوی شی پاکستان ته د امریکا ګواښ دی چې که اسلام آباد تروریستانو ته د پناه ځایونو ورکول بند نکړي او له تروریزم سره د جګړې په ګټلو کې رښتینې همکاري ونه کړي نو دا هیواد به له مالي عواقبو سره مخ شي. بالتیمور سن لیکي ولسمشر ټرمپ د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما برعکس له افغانستان څخه د وتلو مهالویش اعلان نکړ او په ډاګه کړه چې د افغانستان لپاره د دې ستراتیژي به په افغانستان کې د حالاتو په څرنګوالي او د تروریزم ضد جګړې په ګټلو متمرکز وي.
په پاکستان کې په تیرو دو میاشتو کې د پشکال بارانونو او د دغو بارانونو په نتیجه کې د راوتلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 164 کسانو ته رسیدلی دی. په راپورونو کې ویل سوي چې تیره اونۍ بارانونو تر ټولو زیات زیان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې اړولی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د مونسون یا په شکل د بارانونو له امله په ډېرې سیمو کې سیلابونه راوتي چې د چارواکو په خبره په تېره دوه میاشتو کې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نور ټپیان کړي دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA د شنبې په ورځ په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي دغه مونسوني بارانونو د تېرو دوه میاشتو په اوږدو کې پر خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سربېره په ټول پاکستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 16 کسان وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې مونسوني نو سیلابونو په یو شمېر سیمو کې پر ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي او ګڼ شمېر کورونه او دولتي ودانۍ هم جزوي او بشپړ توګه ویجاړ کړي دي. د انډیا مې راپور له مخې سکنوي موسمي بارانونو سیلابونو له امله په وژل شوو 16 کسانو کې 18 ښځې او 3 ماشومان هم شامل دي او کاږي. دغه بارانونو تر دې دمه پر خیبر پختونخوا سربېره په ډېری سیمو کې د ماشومان او ښځو په ګډون 122 کسان ټپیان کړي هم دي خو دغې د روغتیا وزارت په اړه څه نه دي ویلي. دغه راپور همداراز کاږي په تېرو دوه میاشتو کې د مونسوني بارانونو سیلابونو له امله په وژل شوو 16 کسانو کې د خیبر پختونخوا صوبې 28، د سند صوبې 15، د بلوچستان 26، د پاکستاني کشمیر 15 د قبایلی سیمو 13 د گلگت بلتستان او د پنجاب صوبې تر ټولو زیات 30 کسان شامل دي. دا راپورونه له مخې په تېرې اونۍ کې د پشکال بارانونو تر ټولو زیات زیان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې اړولی دی. له قدرتي افتونو سره د مبارزې د قومي ادارې راپور زیاتوي د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه 412 ودانیو ته هم جزبي او بشپړ زیان رسولی چې په دې کې ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ هم شامل دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي چې نږدې یو میاشت دوام کوي او په نتیجه کې په قبایلي سیمو ګډون د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. په دې هېواد کې په 2010 میلادي کال کې د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وه چې دې هېواد نږدې 60 سلنه ځمکه لاندې کړې وه. سلګونه کسان یې وژلي، تر 2 ملیون زیات یې اغېزمن کړي او زرګونه جریب تیار فصلونه یې له منځه وړي وه.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راوتلي طوفان له کبله په تکزاس ایالت کې د یو کس د مړ کېدو راپور ورکول شوی. دا په تیرو 45 کلونو کې تر ټولو شدید طوفان ګڼل شوی چې د دغه هیواد د خلیج سواحل یې ځپلی دي. په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجاړونکو طوفانونو اټکل هم شوی دی. ویل شوي چې د شدید باران او باد له کبله تخریب روان وي او د امریکا څلرم ستر ښار هیوستن له زیات ګواښ سره مخامخ دی. نثار احمد مومند په هیوستن ښار کې اوسیږي. د سکایپ د لارې مې شیبه مخکې ورڅخه پوښتنه وکړه چې په تکزاس ایالت کې دا مهال د راغلي طوفان له کبله وضعیت څنګه دی؟
هیوستن ښار کې فلحال باران ډېر زیات دی. دا باران به تر دوشنبه ورځې پورې دوام لري. زمونږ د هیوستن ښار فلحال دغه ساحه چې ده داسې خطر د لاندې نه ده، خو دغه خوا او شا کوم ساحې چې موږ سره دي لکه شوګرلینډ او روزنبرګ او کیټي، دغه ساحې بېګا شپې طوفان ځپلې وې. دولت راپور ورکړی دی چې دغه طوفان بېرته دوباره راځي دوشنبه شپې ته او هیوستن ښار پکې ټارګټ دی.
بلې، عوام په څه وضعیت کې دي؟ اکثره وخت په دغسې حالاتو کې دوی کوشش کوي چې خوراکي توکي ذخیره کړي، خبرتیاو ته ډېر غوږ ونیسي او له کورونو څخه ونه وځي. وضعیت څنګه؟
موږ دلته کې د افغان کلتوري مرکز په نامه باندې یو مرکز لرو چې هغوی دوه ورځې مخکې ټول افغانانو ته د فیسبوک د لارو، د ټلیفون د لارو، د پیغامونو د لارو خبر ورکړو چې داسې مشکلات به پیښ کیږي او کم شایان چې د کور ضرورت دی، مثال خوراکه یا اوبه یا داسې نور شایان چې ضرورت وي، مخکې تر مخکې خبر ورکړل شوی او اکثره خلکو اغستی دي او نور هم داسې وخت په وخت ټایم په ټایم دوی ته معلومات ورکول کیږي. وخت استراري په وخت کې مونږ افغان کلتوري مرکز هټ لاین لري چې 3 نفر پکې دي، دوی معلومات وخت په وخت ورکوي او مثال خپل معلومات ورکوي او تقریبا تپرون رایسه تننه پورې مونږ ته داسې کم مشکل نه درم مخته شوی چې رسو کم مشکلات سره مخته دي.
په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو طوفانونو او بارانونو اټکل سوی دی. په خلکو کې ورختای نه د جوړ کړي
داسې ورختای خو موجودیت لري دلته، دغه کې خو مونږ هم افغان کلتوري مرکز دلته کې پورا مدګی لري او مونږ سره چې کم ولنټیر چې ورته وي خدمتي خلک موجود دي او فلحال دلته موجودیت لرو. 15 نفر فلحال مونږ سره دلته ناست دي. په همدې باس باندې مونږ باس کوو که چیرې داسې یو مشکل پیدا شي باید د خلکو انتقال او د هغوی ته کومک او مثال خوراکي شیان دا باید څنګه ورته انتقال شي.
د امریکا د تکزاس ایالت په هیوستن ښار کې د افغان کلتوري ټولنې غړی نثار احمد مومند و چې په دغه ښار کې د افغانانو د چمتووالي او هلته د طوفان له کبله د راغلي وضعیت په اړه راسره خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې پر وسلوالو مخالفانو په لوړه سطحه پوځي فشارونه او د روسیې او ایران په ګډون له ګاونډیانو سره ډیپلوماتیکي خبرې به په افغانستان کې پخلاینې ته شرایط برابر کړي. جنرال جن نیکلسن چې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې کولې، دا هم وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو مخالفانو د پناه ځایونو مسأله به خامخا هواریږي. له نوموړي سره د مرکه په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مشر حمید مومند کړي چې په ګډه یې اورو.
Thank you very much, sir, for giving us.
په لومړي سر کې غواړم که تاسو د دغه ستراتیژۍ د موادو په اړه معلومات راکړئ چې تر ډېره پکې په کومو مسایلو تمرکز شوی دی.
Some of the changes from the past that do make this original would include.
په لومړي قدم کې د پخوا په پرتله اساسي بدلونونه موجودیت د شرایطو په پام کې نیولو سره. پخوا دغه مسله د یو مهال ویش لمخې و، خو اوس هر برخه مو چې بشپړه کړه په بلې هغې کار پیلو. دویمه مسله بیرونی تاسیسات دی چې رئیس جمهور ترامپ دغه موضوع په خپل خبرو کې واضح کړه او له پاکستان سره په مخامخ ناسته کې هم دا مسله مطرح کړې ده. جمهور رئیس ټرمپ هم داراز ویل چې موږ د پاکستان خلکو ته درناوی لرو او له قربانیو څخه قدردانۍ کوو، خو هلته یې د مخالفینو د پټنځایونو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ چې زه ترې ملاتړ کوم. دریمه موضوع سیمه ییز ستراتیژي ده چې رئیس جمهور ټرمپ هند، پاکستان او د نورو سیمه ییزو هیوادونو یادونه وکړه. له همدې کبله اړتیا ده چې د سیمه هیوادونه له ډیپلوماټیک، پوځي او اقتصادي پلوه سره نږدې شي او په ورته وخت کې مصالحه د دغه ستراتیژۍ مهمه برخه تشکیلوي. موږ به په تیرو څلورو کلونو کې د افغانستان د خلکو قربانیو ته په کتو له دې ملت سره پاتې شو او د وخت له اړخه به د سولې له پروسې ملاتړ وکړو.
تیر وخت کې یو اساسي ستونزه دا وه، هغه وسلوال مخالفین چې دوی په پاکستان کې پټن ځایونه درلودل، دوی بل هغه ځای د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه تنظیموله. د دغه نوې ستراتیژۍ له مخې آیا په پام کې لري چې په پاکستان کې د دغه پټن ځایونو په وړاندې هم اقدام وکړي که نه جګړه به بیا هم په افغانستان متمرکز وي؟
Well, the conversation with Pakistan will occur in private and that'll be between Washington and Islamabad. So
د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د تړلو دروازو تر شا خبرې شوې او دا خبرې به همداسې پاتې وي، خو په افغانستان کې به موږ د خپل سرتیرو شمیر زیات کړو. هغه مسله چې غواړم واضح کړم هغه دا ده چې دغه مبارزې مشري افغان امنیتي ځواکونه کوي او هغوی ښه هم کوي. موږ د هغوی له پرمختګونو خوښ یو او په لومړي ګام کې د هغوی د ځانګړو ځواکونو کړنې فوق العاده دي. هغوی هیڅکله جګړه نه ده بایللې او نه به یې وبایلي. دویم، افغان هوایي ځواکونو په 2018 میلادي کال کې هوایي عملیات پیل کړل او په میاشت کې سلګونه عملیات کوي او ښه مخته وړي. موږ په دواړو برخو کې کار کوو. په وروستیو کې چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په اردو کې کوم بدلونونه راوستي دي موږ یې مثبت ارزوو، لکه په هلمند کې جنرال احمد زی چې په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې بدلونونه رامنځته کړي. غواړم د پولیسو له 222 ځانګړي قطې هم یادونه وکړم. هغوی په کابل کې د تروریستي پیښو پر وړاندې فوق العاده چلند کوي. موږ د کورنیو چارو له وزارت سره مرسته کوو څو د ځانګړو پولیسو شمیر زیات کړي چې نور ولایتونه هم خاص پولیس ولري.
اوس روسیا او ایران په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د افغانستان په مسله کې ښکېل شوي دي او دوی د طالبانو ملاتړ کوي. ستاسو چلند به د ایران او روسیا په وړاندې په څه ډول وي او آیا فکر نه کوئ چې له طالبانو د روسیا او ایران ملاتړ به دغه مبارزه لا پیچلې او ستونزمنه کړي؟
We would like to see all of the nations in the region support the Afghan government and its security.
موږ غواړو چې د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. فکر کوم چې روسیا او ایران له افغان حکومت سره ګډې ګټې لري. لومړی د تروریزم په وړاندې مبارزه ایران نه غواړي چې داعش هیواد ته لار پیدا کړي او همداراس روسیا هم نه غواړي چې داعش منځنۍ آسیا ته ورشي او د افغان حکومت او افغان ځواکونه دي چې د داعش پر وړاندې جنګيږي. دویمه مسله له مخدره موادو سره مبارزه ده. له بده مرغه ایران او روسیا دواړه د مخدره موادو قربانی دي. د هغوی لسګونه زره وګړي د هغو مخدره موادو د استعمال له کبله مري چې له افغانستان څخه ترلاسه کیږي. مخدره مواد بل هغه اندېښنه ده چې باید د حل لپاره له افغان حکومت سره مرسته وشي. که د افغانستان او ایران اړیکو ته وګورو، ایرانیان د افغانستان له اوبو څخه برخمن کیږي. ولسمشر غنی غواړي له دغه اوبو استفاده وکړي او دغه اړیکې د اوبو په پام کې نیولو سره ورغوي. د افغانستان او ایران ترمنځ ګډې ګټې شته او هیله لرم چې د مخدره موادو، تروریزم، اوبو، د اقتصادي پرمختګ او په خاصه توګه د چابهار بندر او همداراز هغه اندېښنې چې له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ لامل کیږي له منځه لاړ شي. موږ غواړو چې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې تغییر وکړي او ټوله سیمه د سولې او ثبات لپاره مرسته وکړي.
افغانستان and for peace and stability in Afghanistan.
If you come back to the Russian concern, so they have question.
روسیه د داعش په وړاندې د افغان او بهرنیو ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه ځینې پوښتنې مطرح کړې دي او بیا بیا دا خبرداري ورکړي چې چرته ارتیا پیښه شي روسیا به په راتلونکي کې په مستقیم ډول د داعش په وړاندې په جګړه کې ښکېل شي. داسې څه موقع ګوري چې د روسیه د مستقیم ښکېلتیا زمینه برابره شي.
The Afghan government and US counterterrorism forces are the ones who are defeating
افغان حکومت او د تروریزم په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو ځواکونه یوازې کولای شي داعش ته ماته ورکړي. خدا په دې معنا نه ده چې داعش حمله نشي کولای. زه په هرات کې د هغه پیښې قربانیانو ته د غمرازۍ مراتب وړاندې کوم چې په یو مسجد کې رامنځته شوه. موږ د شیعه مسلمانانو پر وړاندې د داعش د حملو شاهدان یو او د داعش پر وړاندې کلک درېږو. هغه اوازې چې طالبان ګواکې له داعش سره په مبارزه کې بریالي وو کاملا اشتباه دي. د افغان کمانډو ځواکونه، افغان هوایي ځواکونه او د تروریزم په وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتونو ځواکونه دي چې داعش له منځه وړي. زما هدف دا دی چې موږ 2000 داعشیان له منځه وړي دي. په ننګرهار کې مو د پراختیا ساحه راکمه کړې ده. موږ د هغوی درې امیران له منځه وړي او بل یې هم تعقیبوو.
against Daesh.
Yeah, considering this differences in
دغه اختلافات او د روسي اندخمو ته په کتو فکر نه کوي چې زیاتو ډیپلوماټیکو هڅو ته اړتیا ده. سو د روسي په ګډون د سیمه یو شمېر هوادونه په افغانستان کې د روانو هڅو په اړه دوی ته قناعت ورکړي شي.
Yeah, I hope that this new policy announcement, now that there's clarity from the United States, now that we have
اوس د امریکا لوري جامع او هر اړخیزه ستراتیژي موجوده ده. زما په باور د سیمې له ټولو علاقمندو هیوادونو سره به شدید اړیکې ټینګې شي. د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې چې په راتلونکي کې جوړیږي، د هغه ناستې په څنډه کې به د افغانستان په اړه خبرې وشي او دا به د هیوادونو استازو لپاره ښه فرصت وي څو د افغانستان په اړه خبرې وکړي. هیله لرم چې نوې ستراتیژي د افغانستان په اړه د خبرو اترو نوی پړاو پیل کړي او موږ په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ټولو هیوادونو شمنو تعلق مند یو او دا د ټولو په ګټه تمامیږي چې د افغانستان خلګې له ډېرې مودې راهیسې زغمي.
دغه ستراتیژي کې ځینې مسایل لا هم ګونګ دي. د بلګې په توګه نه دی ویل شوی په څومره شمېر کې به ځواکونه زیات شي او له بل لوري د افغان جګړې خصوصي کول په دې ارتباط کې لږ معلومات
راکړي.
موږ په افغانستان کې ظرفیتونه لوړوو او دغه ظرفیتونه د مسلکی سرتیرو لپاره دی نه د قراردادی. موږ په افغانستان کې زیات قراردادی برخې لرو چې له غیر عملیاتي برخو ملا تړ کوي او دا به دوام کوي لکه د لوټکو د بیا رغولو په څیر.
نو دا قراردادیان به په جګړه کې په مستقیم ډول ګډون نه کوي.
دا د نوې ستراتیژي برخه نه ده.
او د سرتیرو د
شمیر
موږ به د سرتیرو د شمیر په اړه ونه غږیږو. خدا ویلی شم چې شمیر به زیات شي، ظرفیتونه به لوړ شي، نور به د سلام مشورې تر بریده نه وي پاتې. د هوایي ځواکونو په څیر چې ځینې په لاره کې دي او ځینې را رسیدلي هم دي، دوی به افغان هوایي ځواکونه د خو لاسته راوړنو له کبله تر پوښښ لاندې ونیسي. زیاتونه یوازې د امریکا د هوایي ځواک په برخه کې نه ده، بلکې افغان هوایي ځواکونه به پیاوړي شي. د بلک لومړنۍ الوتکې به تر مینې افغان ځواکونو ته ورسیږي او دوی ته به روزنه ورکړي. راتلونکی کال به د افغان هوایي ځواکونو د تجهیزاتو په فهرست کې زیاتوالی رامنځته شي. موږ د خاصو افغان ځواکونو شمېر دوه برابره کوو او د هوایي ځواک قوه هم زیاته وو او لا ډیر سلاکاران به هغوی ته واسطه وو. خو د شمیر او موقعیت په اړه خبرې نه کوم او هدفونه دښمنانو ته نه واضح کوم. هغه څه چې دښمنان باید پرې پوه شي هغه دا دی چې موږ لا ډیر سرتیری راولو. زموږ هیله دا د هغه فشار چې موږ یې په افغانستان کې په وسلوالو مخالفینو راوړو، دا ډول فشارونه د دوی په بیرونی پټنځایونو هم راوړل شي. د روسیې، ایران او د افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره ډیپلوماټیکې خبرې اترې به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي او موږ به پر دښمنانو وروستی فشار تر هغې وساتو چې د دغه هیواد خلکو ته مسوله نه وي راوړي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن و چې ویل یې پر وسلوالو مخالفانو په لوړه سطحه پوځي فشارونه او د روسیې او ایران په ګډون له ګاونډیانو سره ډیپلوماتیک خبرې به په افغانستان کې پخلاینې ته شرایط برابر کړي. له ښاغلي نیکلسن سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه لآزادی رادیو واوریده.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
تاندی تانگی تستړی مشای درنو اوریدونکو، هر کال د کانکور په امتحان کې یو ډیر شمیر زده کوونکي بې نتیجې کیږي. سکال هم د 2000 په شاوخوا کې زده کوونکي له همداسې سرنوشت سره مخ دي. دغه زده کوونکي به څه کوي او راتلونکي به څنګه وي؟ په دې خبرونه کې په همدې اړه د کانکور د ګډون کوونکو، د پوهنتون د استادانو او د چارواکو خبرې اوریدلای شئ.
اوس څنګه راته وای چې شخصي پانتنو وای
خرجي بورسونه په ډیر اسانه توګه په انټرنیټي صفحو کې اعلانېږي. د ناکامۍ په صورت کې د رواني کامیابۍ لپاره کار پکار وي.
خپل په هانزه خپل په هانتون انتخابي نومونو سره د فیس په کومولو کې ډیر کومک کوو.
په کانکور کې به نتیجه شوې زده کوونکي سولاري په مخ کې لري، یا به دوی شخصي پوهنتونونه وایي، یا به بیا خواري کوي او راتلونکي کانکور ته به تیاری نیسي، او یا به یې د ژوند او روزګار ضرورتونه بلې خواته بیایي. تر نورو خبرو مخکې راځئ د کانکور د څو ګډون کوونکو غږونه واورو چې لا بې نتیجې کېدو وروسته یې څه وکړل یا یې کوي.
نوم مې عبدالمتین دی، لوګر ولایت اوسېدونکی یم. تېر کال د کانکور امتحان مې ورکړ او په خپل د خوښې پوهنځي ته کامیاب نه شوم. له هغه وروسته ما شخصي پوهنتون مې شروع کړ، اوس د خپل خوښې پوهنځي شخصی پانتر کرا.
زمانم عرفان اللہ دے تیر کال ما پو کانکور کے امتحان ورکڑے خو کانکور امتحان کی زو مونکل شس کامیاب شم. خو سکل ما کوشش کرلا اٹول درسن میں بیا تکرار کرا او میول، او سکل ما کل شس خپل خوخ پانزی تا کامیاب شم.
زمانم قریب ویال دے او زو دا کانکور پازموینه کی بی نتیجه شوی ما او اس چگو راتوائی چی شخصی پانتنو وای او بازی راتوائی چی دا کانکور آمادگی وای. نو زو فکر کوم چی کومه زمان پارا مناسب دا او همغلا را انتخاب کلم.
دا هر زده کون که لوی احیل داوی چی پا کانکور که دا کامیابی ساکا وکڑی او دا خپل خواخی پوهنزهی تا کامیاب شی، خوزینی ولی ناکامی گی. دا پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر مو پا هم دیانا پختلی.
د زده کوونکو د ناکامۍ یو ستر علت خو چې ډېر ټولو ته معلوم دغه دا ده چې دوی درس نه وایي، بې ځایه وختونه ډېر ځای کوي. بل د معرف سطحه په ولایتو کې په ځانګړي ډول په لرو پرتو ولسوالیو کې ډېره ټیټه ده. سم تدریس دوی ته نه کېږي، مسلکي استادان یې هم کم دي. یو استاد په عین حال کې څو مضامین تدریسوي چې دا په مستقل لحاظ بیخي ناشونی کار ده. او بل په ځانګړي ډول دوی ته د کانکور سمه رهنمایي هم نه کېږي. ډېری زده کوونکي یو مسئله لیدلی دي چې دوی کانکور کې ګډون کړی دی خو د کانکور هغه ابتدایي معلومات نه هم دوی خبر نه دي او دوی معلومات نه لري. ډېر ولایتو په مراکزو کې د کانکور لپاره ځینې ځانګړي پروګرامونه یا حتی ځانګړي کورسونه دا هم یا نشته یا بیخي کم دي. نو دا ټول هغه لاملونه دي چې بیا په ټوله کې زده کوونکي ناکامیږي او کانکور کې ښه نتیجه نه ورکوي.
مولانا رحمت الله اندړ چې خپله هم په شخصي پوهنتونونو کې استاد پاتې شوی وایي، کانکور ته د زده کوونکو د نه تیاروی تر څنګ یو لوی علت د دوی ناسم انتخابونه هم وي چې د زده کوونکو د ناکامۍ په لور بیایي.
دوی انتخاب څنګه کړی؟ لومړی مې طب انتخاب کو، بیا مې انجینری انتخاب کړه، په اخر کې مې تعلیم تربیه انتخاب کړه. ولکه که تا طب خوښي نو ته انجینری څه کوې؟ که د انجینری خوښې ته تعلیم تربیه څه کوې؟ که تعلیم تربیه خوښې بیا طب و انجینری څنګه؟ لومړی موږ باید شاګردان له لسمه باید په دې باندې وروزو چې ته د خپل مسیر معلوم کړې، ته کومې خواته ځې. که دوی خپل نسي معلوموله، استادان باید دا مسیر معلوم کړي. ولکه که ته د پلانکي مضمونونو کې تکړه یې، ته باید دغه خوات راتکیه کې. یعنی موږ دومره نسو کولای. خدای پاک ماته وړتیا راکړي، زه هغه وړتیا نسم در کولای. سپما کې کومه وړتیا ده؟ که ما نه کړه درد دي، ما استاد یې نسي درک کولای چې د ده کومه وړتیا ده، چې هغې خواته روخ کړي. نو د بې نتیجې پاتې کېدو یو لامل دا هم دی چې موږ صحیح انتخاب نه کوو.
مولانا اندړ د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیز کوي چې له دې وروسته دې زده کوونکي نه بې نتیجې کوي، ځکه که دوی بې نتیجې شول دا امکان ډېر نشته چې بیا به د تورو او سپینو تختو مخ ته ګونډې ووهي.
لومړی خو موږ باید داسې ووایو چې هغه کسان چې کانکور کې امتحان ورکوي دا باید بې نتیجې پاتې نه سي. د بې نتیجې پاتې کېدلو دغه تاوانونه دا دي، که نه سړی بې نتیجې پاتې سي. اوس مثلا که اتیا مثال په ډول موږ وایو که اتیا نفره بې نتیجې پاتې سي، نو د کال لپاره که امتحان ته زړوښ کوي یوازې څلوېښتو کسانو به ځان ته امتحان ته زړوښ کړی. څلوېښت هم لا ډېر دي، ځکه ځینې کسان مایوسه کېږي پرېږدي، ځینې کسان په بل کار باندې مصروفیتونه پیدا کوي ځان ته، ځکه دلته د موږ یو فرد ته هم اړتیا ده، خصوصا هغو کسانو ته هم اړتیا ده چې هغه یعنی په کور کې یو بهر وړای سي، یو بهر اوچتولی سي، د کور یوه خښته ورپوره کولی سي. نو د معمول سي څوک پوهنتون ته راځي هغه ځوان کول وي، نو ځوان کول ته په کور کې ضرورت دی. تر دولسو کلو پورې چې ده زده کړې راکړي، بس یو قسم نه یو قسم زده کړې، له هغه نه راوروسته چې دی پوهنتون ته کامیاب نه سي، هلته پلار یې ورته وایي، کورنۍ هم ورته اړتیا وي. دغه ټول لاملونه سره را یو ځای چې سړی د تعلیم رخ بدل کړي. نو موږ لومړی باید په دې باندې فوکس یا تمرکز وکړو چې د موږ کانکور باید له سره به نتیجه شاگردان او محصلین ونه لري.
ارواپو ډاکټر عارف عرفان وای هغه کس چې زحمت باسي او بیا مثبت نتیجه تر لاسه نکړي رواني حالت خرابېږي. نو موړی له ناکامۍ ورسته هغه حالتونه راته تشریح کوي چې د یو کس د مخ کېدو امکان ورسره وي.
خپل په امتحان کې پاتې کېدل د یو رواني صدمه ده چې د دې په نتیجه کې دغه حالت رامنځته شوی دی. هغه نکی نښانی چې دي هغه ګنګسیت دی، د خوب مشکلات دي، په متکرر ډول باندې دغه د ناکامۍ د افکارو دماغ ته راتلل دي، یعنې په متکرر شکل باندې دا افکار د دماغ ته راځي، همدا صحنه په ذهن کې مجسم کیږي. زر زر عصبانی کېدل دي او زر زر خفه کېدل دي، د شپې په خوب کې ناارام خوبونه لیدل دي، همدغه د ناکامۍ صحنې د ذهن ته راځي. د حواسو په تمرکز کې مشکلات دي، یعنی د حواس پریشانه ای، د خوراک او د اشتیا خرابوالی دی که دلش ډوډۍ ونه خوري، اشتیا خراب شي، هغه خپل روابط ته، هغه خپل کارونو ته صحیح شکل باندې رسیدګي نشي کولای. که چیرې دا دوام وکړي تر څلور هفتو ډیر شي، بیا هغه وخت دا یو مرزي حالت اختیاروي که دلش د انزایټیو ډیپریشن په استراب او په ژور خفګان باندې بدل شي.
په یو شمېر کورنیو کې بیا نتیجې زده کوونکي د کور د غړو لخوا توهین کیږي او د ناکامۍ پیغور ورکول کیږي. خوارواپو ډاکټر عرفان بیا دا ډول چلندونو سخت مخالف.
مهم مشوره می داده چه دوی باید پا آینده تا امیدواره وسی، کورنه دیده ای سر همکاره وی، دوی تا باید خل لارکوانه خم مشوره ورکی، دوی تا پیغور ورنکی. دغه تانه و پیغور دوی پا حالت بانده دیر نوال اغیزه که، یعنی دوی استعداد وجنی پا خد که. یعنی که کورنۍ په دې باندې پوه شي چې دغه پیغور، دغه طعنه چې خدای نخواسته یو څوک په امتحان کې پاتې شوی دی، چې دوی ته ورکول کیږي، دا یو ډیر مرګونه گذار د انسان په روح روان باندې دی. دوی به هغه خانه استعداد چې لري هغه د لاسه ورکوي. هیڅ انسان داسې نه دی چې هغه په ژوند کې همیش په کامیابۍ کې رواني، بلکې ژوند مجموعه دی چې په ځینې کارونو کې سړی کامیابه کیږي، په ځینې کې پاتې کیږي. همدغه پاتې کېدل یا ناکامي دا د قوي انسانانو دپاره داینده د پاره د ستر کامیابۍ او بنیاد او اساس تشکیلوي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار اجمل ښکلی وایي په هر امتحان کې ممکنه نه ده چې یو کس کامیاب شي، خو نوموړی وایي د ناکامۍ په صورت کې باید د رارواني کامیابۍ لپاره کار وشي.
زه فکر کوم چې د دې پهځای چې مثلا دا اندېښنه وږي چې ناکام شوم یا مثلا په کورنۍ کې به ماته خلک په ټیټ سترګې ګوري، د دې پهځای د دې په بدل باندې فکر وکړي چې مثلا زه څنګه کولی شم چې خپل هدف چې ژوند کې مې ټاکلی دی، یا مثلا زه څنګه تعلیم ترلاسه کولی شم چې مثلا نورې لارې چارې هم شته دی چې دا زده کړې وکړي. نو دغه اندېښنه نه وي پکار. د ناکامۍ په صورت کې د رارواني کامیابۍ دپاره کار پکار وي چې مثلا زه په آینده کې کانکور دپاره امتحان لرم. کېدای شي اوس خو کانکور ډېر شفاف دی که نه، کېدای شي مثلا دی اوزګار شوی نه وي، یا په ذهني لحاظ باندې به دا زر کانکور ته تیار نه و، یا مثلا نور کورني مشکلات به و یا به بل و. نو ښه دی چې ځان د راروان کانکور دپاره تیار کړي، د شپې دپاره امتحان ورکړي، د ورځې د کانکور دپاره امتحان ورکړي او په دې اساس باندې خپل تعلیم ترلاسه کړي.
د ذهنیت جوړولو د مرکز مشر ډاکټر منصور مجاب چې د تحصیلي مشاورې په برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي وایي هغه زده کوونکي چې د کانکور له کاروانه پاتې کیږي باید مایوس نه شي، او له دې حالت د راوتو په خاطر لازمه ده یو داسې پریکړه وکړي چې د داو د کورنۍ په ګټه وي.
کانکور چې دی هم دا تنها باید موږ د افغانانو د شاګردانو د ژوند اصلي هدف نه وي، د دې ترڅنګ متفرقه اهداف هم له ځانه سره ولري. یعنی په دې معنا که چیرې شخصي وي، سمدلاسه شخصی پانتونونو که ثبت نام وکړي، هلته هم همدغسې آمدگی لکه دولتی امتحان دپاره چو هلته ورته ونیسي او همدغسې هدفمند تحصیل وکړي. یعنی دا په دې معنا نه ده چې په دولتی پوهنتونونو کې شاګردان یو نه زده کړې وکړي او په خصوصي کې بل نه زده کړې وکړي. دوی باید خپل ځان سره تحلیل ولري چې څه د ځان سره بیرته کور ته راوړي او په د یوویشتم قرن مطابق تحصیل وکړي چې نن څه ضرورت دی هغې دپاره.
پوهیالی استاد ایمل خمر وایي بې نتیجې زده کوونکي کولی شي د انټرنیټ له لارې ځان ته بورسونه پیدا کړي او په بهر کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
خارجي بورسونه هم په ډېر اسانه توګه په انټرنیټي صفحو کې اعلانېږي، نو دوی هڅه وکړي چې اوس نو تبان انګلیسي ډیر ضرور شرط انګلیسي دی مثلا زده کړي او په خدي کړي، هغه د انګلیسي هغه دوه معتبر سندونه چې په نړیواله توګه چلیږي چې ټافل او آیلټس بولي. نو ښه خبره ده چې دا ترلاسه کړي، نو دوی کولی شي بیا له هغو
چانسونه هم پسانه توګه استفاده وکړي او خپل لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. نو د لوړو زده کړو وزارت لاره هم د بلابیل هودونو بورسونو ته کولای شي مراجعه وکړي، د لهغونه استفاده وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي هغه زده کوونکي چې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي خصوصي پوهنتونونو ته به معرفي کړي. بل خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت هم وایي د بیوزله زده کوونکو لپاره دا زمینه برابروي چې په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د دې معینیت د روزنې د برخې امیر سید هجرت الله سادات په همدې اړه معلومات راکوي.
پروسه یې ډېر ساده ده. هغه دا چې ځوانانو معینیت ته به راځي، د دوی تذکره به وي او د دوی دوه قطعه عکسونه به وي، خپل پوهنځی خپل پوهنتون انتخابوي، نو موږ ورسره د فیس په کمولو کې ډېر کومک کوو. بیا هغه ځوانان چې د فیس د ورکولو توان نه لري، موږ یې تثبیت کړو چې واقعا دا ځوان مشکل لري، اقتصادي ستونزه لري، نو موږ هغه سره ډېر جدي کومک کوو او په وړیا توګه کوشش کوو چې هغه ته د تحصیل زمینه برابره کړو.
هغه زده کوونکي چې بې نتیجې شوي کولای شي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي، بهرني بورسونه ځان ته پیدا کړي، د بیا ځلي کانکور لپاره تیاری ونیسي او یا هم داسې مسلک غوره کړي چې ترڅنګ یې وکولای شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو د ناهیلۍ سوري ته دینه کینی، ځکه چې د بری بام ته به د ماتې په زینه ورخیژي. زر هله زر شي چې له اور او له څټکه وځي. خوږ اوریدونکو، دا تا نیسانګې مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پرم.
مننه چې د ازادي رادیو خبرونې اوري. موږ هر ورځ د سهار لوو د مازیګر تر وو ورځې په اونۍ کې در سره یو. زموږ خبرونې د رادیو د غرض کې د انټرنیټ اسانتیا لري، د موبایلونو، ټابلیټونو او نورو وسایلو له لارې اوریدلی سي. زموږ انټرنیټي پاڼې ته ورسئ او زموږ خبرونې چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي واوري او ډاونلوډ کړئ. د غرض کولای سي زموږ تیرې خبرونې هم د خبرونو د جدول په برخه کې پیدا کړئ. زموږ د ویب سایټ آدرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانې د ملي اردو لپاره لویه ننګونه ګڼي. د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمېر نورو ستونزو په اړه د حقیقت اسد د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې د خبرونه را سره تر پایه واوري. ډېر زیات مننه وزیري صاحب که پایلې د هوایي ځواک نکو تقریبا په دې برخه کې ډېره زیاته لویه ستونزه موجوده ده، سندرادار په برخه کې ډیر خلک پم دې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې د هوایي ځواک په برخه کې سوند لري او د دې ترڅنګ درادار په برخه کې ځکه پوروسي کې د بیلابیلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولې دل شوي. په دې برخه کې تاسو سمره ډاډ ورکوي چې په سمره وخت کې به موږ د یو هوایي ځواک او د یو خرادار سختنن شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پایا پورې په واقعیت باندې یا په ویامه چې په بده مرغه په زموږ په هوایي پوز باندې څنګه ضرور عمره کار ونه شو، ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و ټول هوایي ډګرونه د هغوی په لاس کې و، نو هغه څومره چې ضرور و وړینه وه هوایي پوز ته توجه ونه شوه. مګر زه تاسو ته ویلی شم په 2015 2016 2019 کال کې په هوایي پوز باندې ډیر زیات کار شوی دی، ډیرې برخې پیاوړي شوي دي او موږ ډیر زیات د هوایي پوز نه اوس کار اخیستلی شو. خو دا بسنه نه کوي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه سینفونه چې هغه ډیر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوی نه دي. یو د هغونه د رادارو صنف دی. د رادارو صنف موږ نشو کولای چې تر اوسه پورې خپل هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کو، او د دې ترڅنګ چې کنټرولولی نشو موږ توپچی دافع وا راکټ دافع وا یا هغه الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي، لکه ښکاری بمبارد هغه هم نه لرو چې موږ وکولای شو په آن واحد کې لکه دوخمن الوتکه افغانستان ته راځي یا هغې مقابله وکړو، له منځه یوسو او مخه ونیسو. نو په دې باندې کار روان دی. د ایالات متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2000 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات، هغه تقسیم اوقات چې موږ په 4 کلن پلان کې جوړ کړی دی، زموږ هوایي پوځ هغه برخې چې نه دي جوړ شوي یا نه دي تشکیل شوي هغه به تشکیل شي، جوړې به شي او منظم کار به ورته وشي. مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زموږ هوایي پوځ په دې 2 کالو کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی.
د رادار نه موجودیت تاسې یادونه وکړه، څومره ستونزه یې پیدا کړې ده، او د نظامي چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بېلابېلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي.
رادار د وسلوال پوځ لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري. نو رادار دی چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچېرې یو هلیکوپټر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي، موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو یا له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې دا ډېر اړین صنف دی، د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره ډېر اړین صنف دی. په هر شکل چې کېږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو، هغه ورته ډېر زیات کار وکړي، هغه امریکایان په دې باندې متقد کړي چې باید رادار سرم جوړ کړي او تشکیل شي. نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړي ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار سرم به فعالیږي، د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی، په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته راشي، کوم وسایط ورته راشي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار سرم زه وایم چې ډېر اړین دی او انشاءالله ډېر ژر به جوړ شي.
تاسې خپل هم د مهم والی یادونه کوي چې ډېر زیات مهم دی، ولې په تیرو 15 کلونو کې موږ ونه شو کړلی چې دی؟
ما مخکې دې ته اشاره وکړه، ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وو، هغوی زموږ هوایي پوځ ته او زموږ مدافع هوایي پوځ ته دومره توجه نه وه کړې. د 2014 کال تر پایه پورې هوایي پوځ ته قطعا توجه نه ده شوې. زه تاسو ته ویلی شم چې 15% لس سلنه ورته توجه نه ده شوې، تنها موږ تشکیل درلوده او نور کوم کار ورته نه و شوی. علت یې هم دا و چې دلته یو لږ 1500 نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه ووته، هغوی هم دلته وو او ځمکه و آسمان بالونونو نیولی و، الوتکو نیولی و، زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې وو. نو هغوی دا احساس نه کوو چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا 2.5 کالو کې ډېر زیات کار ورته شوی دی. موږ اوس پیلوټان په چک کې، په د عربو په اماراتو کې او یا په مثلا ایالات متحده امریکا، ایټالیا، په ډېرو هیوادونو کې، هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کېږي، او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوځ ته راشي. او موږ اوس ډېر بخشونه د هوایي پوځ فعال کړي دي، خصوصا د هلیکوپترو برخ زموږ اوس فعال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی، د کشف الوتکو بخش زموږ فعال دی، د بې پیلوټه الوتکو کشفي الوتکې دي باش پال دی. نو موږ اوس په هوایي پوځ کې کار ډېر تر یو حده پورې ډېر زیات پر مخ لاړ دی. مثلا موږ د شپې عملیات اوس پخپله کولی شو، موږ د هوایي پوځ په مټ باندې موږ کشپي الوتکې لرو، موږ پخپله باندې کولی شو چې کشپي الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو. یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوځ دی، مګر موږ اوس هجومي الوتکې A-29 هم لرو، مګر دا بسنه نه کوي.
د افغان ځواکونه چې د شپې اوس پخپل مټ باندې عملیات کې څومره ګټور واقع شوي دي او څومره
خیر؟ افغانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغۍ د وطن ښکاریان خولي. نو زموږ سرتیری زموږ په راضي باندې زموږ په غرونو رغونو کې ښه بلد دي. دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات، په کراکتر او د جګړې په شکل ښه بلد دي. زموږ قوتونه ښه کولی شي چې دلته ښه جګړه وکړي. دا نه مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی، وسایطو ته ضرورت دی، ابزارو ته ضرورت دی. مثلا تاسو ویلی شم چې مثلا د انجینری په برخه کې 45 وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ تر اوسه ټول نه لرو. مثال دا باید که موږ ټول ولرو، موږ قطعاً ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي. یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو، نو بیا نو ضرورت نشته. افغان سرتیری د هر چا نه په جګړه ښه پوهیږي او خپلې راضي سره ښه بلد دی. او بیا د 2 کالو کې خو ښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه، موږ ډېره ښه دفاع یو لکه ډیر زره بهرانیان په افغانستان کې و جګړه روانه و، مګر هغوی چې ووته مونږ په دې دوه کالو کې دا نږدې دوه نیمو کالو کې مونږ افغانستان ساتلی دی. افغانستان کې هیڅ تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی. د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي هغوی راغلي نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې اته نهه ولایتونه شپتاویا ولسوالۍ ونیسي او شهراوې بندې کړي. یو کار یو هدف ته هم دوی ونه رسېده. دا علت یې دا دی چې زموږ سرتېری
خو یو شمېر ولایتونه او حتی یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړه.
نه، دا خو جګړه ده. خو تاسو په جګړه کې ولیده چې جګړه ډېره شدیده ده او دلته د شلو نه زیات روسي ګروپونه دي. او دا که کورنۍ جګړه وي موږ به وخته ختم کړی وي. دا نړۍ به موږ تپل شوې جګړه ده، د تروریزم سره جګړه ده. بنا موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې دلته شدیده جګړه ده. یو ولایت به یوه ورځ یا دوه ورځې هغه هم یوازې د قندوز ولایت سقوط کړی دی، یوه ورځ یا دوه ورځې یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی هغه موږ بېرته دوه ورځې وروسته نیولې ده. چریکي جګړه ده. په دې کې یو ځای کې برید شوی دی، هلته د وسلوال پوځ نه و، هلته محلي پولیس و، توان یې نه دی راوړی د مقابلې. تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده؟ هغه کلیشنکوپ ورسره دي، زاړه کلیشنکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري یا ډز هم نه کوي. دا د محلي پولیسو سره دي. که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته، زموږ سرحدي پولیسو ته، زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوي چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي، زه تاسو ته ویلی شم چې قطعا زموږ پنځه نفره چې په یو پوسته کې وي سل نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي. ځکه افغان دی، افغان خپله پوسته نه خوشي کوي، افغان چاته نه تسلیمیږي، افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي. دا نه مسله د وسایلو ده، د وسایطو ده. زموږ د مخالفینو سره هم ډېر عصري وسایل دي، ډېر وسایط دي. دا یو ماین چې دی، تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغوی ته نه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي. یا راکټ انداز لري، توپ لري، ماشینداری لري، ثقیلي ماشینداری لري. هغه وسایل چې هغه ډېر عصري دي هغوی سره شته دی. نو مانا ده که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي، زموږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط.
بالکل. تاسو وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم ستونزې شته په پوځ کې، د وسایلو نشتون لویه ستونزه پیدا کړې ده. د دومره مرستو سره سره لا هم زموږ د ملي پوځ تقریبا لومړنۍ اړتیاوې چې هغه انجینري وسایل دي یا مثلا ځینې نور شیان دي هغه نه دي پوره شوي. څه فکر کوئ دلته اداري فساد موجود و یا لا هم شته، کنه ځینې نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره؟
نه، اصلا داسې نه ده. زه تاسو ته وایم چې کومې اردوګانې چې په نړۍ کې جوړې شوي دي هغه په سلګونو کلونه ورباندې تیر شوي دي. زموږ وسلوال پوځ تاسو فکر وکړئ د 2002 کال نه موږ پیل ورباندې وکړ او بیا د بن په کانفرنس کې که اشتباه ورته وایي خیانت ورته وایي هلته وشو، اویا زره د یو ټوپک سره اردوی موږ ته منظوره کړه. موږ 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی. 2009 کال نه 2006 کال کې موږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا صنفونه چې په اردو کې نشته دی دا باید جوړ شي. 2009 کال باندې موږ پیل ورباندې وکړ. انجینري قوتونه زموږ په وسلوال پوځ کې، زموږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و، هیڅ وجود یې نه درلودو. مګر په 2006 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي. په 2009 کال کې موږ پیل پوکې. نو اوس موږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو، یو لیوا انجینري لرو، په ټولو قلي اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو، په ټولو لیواګانو کې ټولیان د انجینري لرو، ټولیان د کشف او د انفجار د ماین لرو، 206 سرویس ټیمونه د انجینري لرو. وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو ته ویل زموږ دا وسایل اوس تقریبا تر 450 پورې رسیدلي دي. ټول 45-50 وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي. یعنی په دومره کلونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره، زموږ د وسلوال پوځ لپاره دا نړۍ ورته حیرانه ده چې موږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو، د بل خوانه جلب و جذب کوو، د بل خوانه وسلوال پوځ تسلیح کوو، تجهیز کوو، د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو، تایسات ورته جوړو، او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې. دا ټول موږ یو ځای کوو. داسې اردو لپاره، داسې وسلوال پوځ لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي، دومره قرباني ورکوي، او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي. موږ هم انجینر قوت جوړو او هم هلته ماین کشپو، ماین خونسا کوو. نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخته ډیر شوی دی، خو دا کافي نه دی. کافي نه دی، باید نور کار وشي. د دې لپاره وخت پکار دی، د دې لپاره زمان پکار دی، د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده. او نړیواله ټولنه، زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه و جګړه نړیوال ځواکونه کوله موږ مرسته ورسره کوله
ورستۍ پښتنې په توګه ډېره وخت رئیس په ورستۍ کې ولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسکر را پاسې د نور عسکر یې وژل یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړي تاسو فکر کوئ دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابت ای که نه دا عسکر خرڅیږي یا کوم ډول کیسه ده دلته چې
دا ټولې ناخوالې چې په افغانستان کې دي دا د جګړې نتایج دي جګړه ډېره منحوسه جګړه ده څلوېښت کاله کېږي دا زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده دا په روحیاتو هم تاثیر کوي دا په ژوند هم تاثیر کوي دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په دې اخرو درې څلورو کالو کې ډېر کم لیدل شوي دي چې دښمن به زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي یو د طالبانو خبره ده یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچ وي هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی دا جدا خبره ده مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی خو موږ د دې نه سترګې نه پټو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي خو زه فکر په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخباراتو ته کار وکړي مګر داسې حالات راغلي دي د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې روحیاتو باندې بد تاثیر کوي ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري یا کورنۍ تکلیف لري یا مشکلات لري یا مریض دی یا د توان د جنگ نه لري یا یو بل فشار ور باندې راځي یا داسې یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکی یو عمل ته لاس اچي نو زه داسې دی په حق باندې اوس په دفاع په وزارت کې مشخص پلانونه طرحه شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو تفتیش او حقوقو څارنوالي امور عامه آی او عملیات معلوماتي او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي تر څو داسې ونشي چې خدا نخواسته کوم سرتیری زمو خرچ یا دشمن ته کار وکړي او یا مثلا
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب کور ودان خوشاله